السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوره رادیو دی او نن د خالی ورځ د کال 2019 دسمبر د میاشتې 28 ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې 9 او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ واخومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کې د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د بهاءالدین زکریا یونیورسټۍ یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې او د پاکستان یو عدالت د کلدم تنظیم مشر حفیظ سعید او د ډلې په بل تن ظفر اقبال باندې د ترخګرو سره په مالي مرستو تورن کړی دي او د دغې تر څنګ اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي دي چې ګنې سعودي عرب په پاکستان باندې دباو راوړی و چې د ملیسیا په کوالالمپور ښار کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې برخه وانخلي. قدرمن اردوونکو په دې یو ساعت خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه او مرکې تاسو اورئ. موږ سره اوسئ او د خبري خپرونې په سر کې ځو د نن ورځې تر ټولو مهم راپور ته. قدرمنوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو واوري. په پاکستان کې دا وخت د مذهب د سپکاوي په تور باندې نیول شوي 13 کسانو ته د مرګ سزاګانې چې شوي په جیلونو کې پراته دي. په دغه کې نن د زکریا بهاءالدین یونیورسټۍ چې کوم دی نو یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته هم د مرګ سزا نن په ملتان کې یو عدالت اورولې ده. په دغه باندې د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
جنید حفیظ په ټولنیز رسینو باندې د مذهب سپکاوي پوسټ شریکولو په تور کال 2013 کې نیولې شوی و او دې د تیرو شپږو کالو راهیسې په زندان کې د نورو قیدیانو نه بیل یا په سولیټری کنفائنمنټ یا بیل ساتلې کېده. د ملتان اډیشنل سیشن جج دغه جرم ثابتېدو په سر جنید حفیظ تر تعزیرې ته پاکستان قانون 215 مادې د لاندې د مرګ او ورسره 15,00,000 روپۍ جرمانې سزا هم اورولې ده. د جنید حفیظ وکیل عدالت پړوان د خپل موکل باندې لګیدلی تورونه غلط ګرځولی وو او د جنید حفیظ پلار هم سمو دړوان د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي ته خپل زوی قاضي ته د کتنې اپیل کړی وو. جنید حفیظ د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا شوی ډومبه پاکستاني وګړې نه دی او د هیواد د انصاف په نظام کارکونکو غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو تر مخه دا وخت په یاد جرم د 500 سزا شوی 13 نور قیدیان هم په جیلونو کې پراته دي. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیم د ډیر وخت را حسره جنید حفیظ په ضد روانه قضیه باندې اندېښنې خودلې او د بخن نړیوال تنظیم امینستی انټرنیشنل جنید حفیظ ته اورول شوی سزا د انصاف په ضد ګرځولې ده. بهر ملکی خبری ایجنسی د تنظیم یو کارمند رابیا محمود د خلی وای چې د ملتان عدالت لخوا اورول شوی سزا د انصاف سرغړونه ده او رابیا محمود د پاکستان د حکومت نه دغه فیصله واپس اخیستو او جنید حفیظ په فوري ډول خوشی کول غوښتنې تر څنګ د هغه د جون تحفظ باوري جوړول غوښتنې هم کړې دي او نننې عدالتي پریکړه ته خپل خبرګون کې د پاکستان په کچه د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی عمومي سکرتر حارث خلیق وای چې اعلی عدالت کې به دا فیصله هم غلط ثابتېږي خو زیاتوي چې د پریکړه سره به پاکستانی ټولنه باندې لا نور هم بد اثرات غورځيږي.
اس میں مسائل میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ کہ فوری طور پر حکومت کو اس طرح کے تمام قوانین کو ان میں جو سقم ہیں وہ دور کرنے چاہیے.
اغه وای چې پاکستانی ټولنه او تعلیمی ادارې د مخکینه د رائے اظهار د بندیزونو سره مخ دي او داسې قسمه عدالتي فیصلو لکبل به د بندیزونو کې شدت راځي او په خلکو کې به یره ترخه لا نور هم سیوا کیږي ځکه د حارث خلیق په خبره حکومت تر مذهب سپکاوي قانون د شخصي ګټو یا غلط کارولو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. سرګند دی وی چې د لواندې نه د پاکستان سپریم کورټ هم د مذهب سپکاوي قانون غلط یا شخصي ګټو لپاره کارولو پخلی کړی دی او په دې اړه اعلی عدالت حکومت ته د ګامونو پورته کولو هدایت هم جاری کړی وو او دې سره د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د پاکستان حکومت څخه یاد قانون ته د بیا کتنې غوښتنه کوي. د کوم غوښتنو په سر چې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتی چارو په خوانی وزیر شهباز بټي وجلې شوې دي خو د پاکستان یو حکومت هم د مذهب سپکاوي دغه قانون ته بیا کتنې ته غاړه نه ایږدي. بلخوا د جنید حفیظ وکیل بهر ملکی خبری ایجنسی ته ویلي چې دوی به دغه فیصلې په ضد اعلی عدالت ته اپیل وړي دا پاکستان قانونی نظام باندې کارکون کې غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس تر مخه کال 1998 تر د کال 2014 پورې د غیات قانون د لاندې یو نیم زرتنانو په ضد مقدمه درج شوې دي. د پاکستان پنجاب صوبه کې مشت عیسائی اقلیت بیا تر ټولو زیات د یاد قانون د غلط کارولو ښکار کیږي.
د ملالہ یوسفزئی پلار ضیاء الدین یوسفزئی چې تعلق د سوات سره یې دی او د بشری حقوقو لپاره هلې ځلې او هم کړې دي او سینیئر صحافی هم پاتې شوی دی. د نوموړي سره زموږ همکار رحمان بنیری هم په دغه ذکر بهاءالدین یونیورسټۍ په استاد باندې د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا او دغه شانت کې په ملک کې چې کم قانون غلط استعمال کیږي د هغې مخنیوی لپاره د حکومت پر رول او په ادارو باندې څه خبرې ترې کړې د راځي چې دغه مرګې ته وښو.
زیاودین سوبزه سه پروګرام کړه بخیر علی وي
خوشاله اوسې رمان باندې سه څنګه تاسو ښه
ډیر مننه تاسو مونږ ته وخرا کو شکریا مو ادا کوم. تاسو په یو ټویټ کې لیکلي دي چې وسوم تاسو په ټوټر ټایم لاین باندې پیند ټو ټاپ دی یعنی د ټولو په برا ټویټ کې لیدل کیږي. هغه اردو کې تاسو لیکلي دي پروفیسر جنید حفیظ پچھلے 6.5 سالوں سے قید تنہائی میں ہیں، والدین راہ تک رہے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر ظلم و جبر کا یہ سلسلہ بند کرو، خدائے عز و جل کا خوف کرو، جنید حفیظ کو آزاد کرو، 12 ربیع الاول رحمت للعالمین. دا پختو ترجمہ دی دادا اردن کو چھ پروفیسر جنید حفیظ رتیرو شپگنی مکالو راسے قید تنہائی کے دے مور پلار یہ انتظار کئی د رحمت العالمین یا پیغمبر د پاک نوم په خاطر د ظلم او جبر دا لړۍ بند کئ، د خدای نه یرو کئ، جنید حفیظ آزاد کئ. 12 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول د رحمت العالمین د زیږیدنې ورځ. زیاودین سبزی صاحب د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان خار کې د مذهب د سپکاوي په تور کې نن د بهاءالدین زکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د پاکستان عدالت د مرګ سزا ورولې ده. تاسو خبر شوی د دې سزا نه سره د عمل په خایه
او دې چې نن سهار پاسې زمونو دا بخانه غواړم دا یقینا زموږ لپاره ډېر درد غم خبرو او زه دا ویلې شم چې په دې 13 کال کې زموږ دا ورځ یو 13 ورځ ده او دا ټول انسانانو لپاره او پاکستانیانو لپاره چې څوک د انساني حقوقو په حواله باندې د انسانیت لپاره لګم خوګمن وینو نه نه ورځ دغه د پاره ده راته درد او د تکلیف ته رحمان بولی دي سه خبر دا ده چې دا چې کوم قانون دی د بلسوی په حواله باندې دا په واټیا کې جوړ شوی او د نن تقریبا 2 کال مخکې او د دې تناظر دا چې دا مرحوم جولاق دی خپل انتها پسندې تندروي او زه خپل اقتدار د ټول د پاره د خلکو د مذهب اغه کارت د لوبولو د پاره د دغه قانون هغه اجرا وکړل او د هغه وخت نواله تر دې وخت پورې په دې کې تقریبا 15 سونه زیات خلک چې دی هغه بل مشوي کې شوی دی او د قوانینو په پاکستان کې یو داسې ماحول جوړ کړی دی چې د پیرو د دې شو کالو نه چې هغه ماحول دا څه دی چې په هغه کې یعنی ازرای عدالت یا ماورای عدالت
جی
په دوه حوالو باندې دا انساني حقوقو په حواله یو ډیر تشویشناک او یو ډیر تکلیف دہ او پریشان کن حالات پیدا شوي
جی.
تاسو وګورئ د دغه په کیس کې د ممتاز قادری په کیس کې د آسیا بیبي په کیس کې چې څنګه سلمان تاثیر داغه په حواله سو خبرې وکړي او بیا د یو مولانا په انتها پسند تقریر باندې ممتاز قادری چې هغه دغه گاډو سلمان تاثیری مړکو بیا تاسو وګورئ چې یني آسیت ته خو انصاف ملاویږي خو ریاست بیا د دې قابل نه دی چې هغه ته تحفظ ورکړي هغه د ملک بهر وباسي. بیا تاسو وګورئ چې ممتاز قادری چې څوک قاتل دی او د چا فرض چې هغه د سلمان تاثیر محافظ وي هغه وژني او هغه د هیرو په شکل کې په پاکستان کې پیش کیږي او نن داغه قبر چې دی هغه یو لوی مزار جوړ کړی شوی دی. بیا تاسو وګورئ چې په دغه ماحول کې یعنی ریاست هم د دغه قانون د وجه نه بے بس دی او خلک دې هغه دومره سینسیټایز شوی دی، حساس شوی دی، او خلک یې دومره د تندروی ښکار کړی دی چې موږ ګورو چې د مشال خان واقعا ننم د مشال خان د پلار چې کله ښکاره شي نو زما د سترګونه اوښکې لاړې شي. یعنی داغه د بچی سره چې څه شوي دي، داغه مور او داغه خاندان نن پورې متاثره دی. بیا موږ وګورو نو آسیه تقریبا لس کاله داغه د ژوند چې کوم دی هغه په جیل کې تیر کړو. یو بل وجیه الحسن نوم یو کس چې کوم دی هغه اتلس کاله په جیل کې تیر کړو. او دا یو داسې خبره ده رحمان بولیری صاحب چې تاسو یقین وکړئ چې دینا یعنی د دې قانون نه یا دې چې کوم ماحول پیدا کړی دی د دې نه پاکستان ته څه ګټه شته، نه چې اسلام ته ګټه شته او نه چې انسانانو ته څه ګټه شته. یو اړخ ته که تاسو یقین وکړئ چې دې قانون چې کوم دی ریاست ګوره نن دي چې په چا باندې هم دا الزام ولګول شي. د پښتو متل دی وایي چې د ګاونډي سپي ته د قاري نو د لیوانی غږ پہ وکا. دا متل تاسو مزما واورېدو جی وایي چې د ګاونډي سپي ته د قاري نو د لیوانی غږ پہ وکا بیا به خلک ځان سنبال کی. د دې مطلب دا دی چې دغه ماحول چې کوم د بلسمی په حوالہ یا د توحید مذهب په حوالہ چې کوم توندوی پیدا کړی شوی دا آسان کار دی. زما خپل ګاونډي ته کار دی، زما چې کوم دی زما په کالج کې چاته غلسای ما یا یو سړی دی هغه خپل حق د پاره پاسې کړی دی زغه بلیک میل کول غواړم بس توحید مذهب کړی دی. د فیسبوک باندې پوسټ کړی دی د زما د مخې دا خبره کړې ده. نو لکه بیا دا بالکل خلک بیا لکه دا څنګه چې خلک بیا په لیونیستي ورپسې دغه څه د خدای په دغه انسان پسې بیا خلک ورپسې. او بیا تاسو دې ته وګورئ چې جج د پاره یعنی یو داسې د یارې ترهی ماحول پیدا کړی شوی دی د دې قانون د وجه نه، دغه توندروی د وجه نه، د مذهب ته د مذهب ته دغه لوبي د وجه نه چې جج کا لکینو فیصله کینو جج مخ کی غوړه دي د جج د پاره اوس که ځان کینو مر جج پځه تاسو ځان د جج پځه کینو وای په دغه ماحول کې چې په هغه کې یو اسسټنټ کمشنر جی پدې مختونو کې تاسو بولیدل یو اسسټنټ کمشنر چې هغه د دې سي مخ کې یعنی دفتر کې یو الګ ځی چې دا عمر په زیات نه زیات اصل اسکالې هغه د ډی سی په دفتر کې یو اسسټنټ کمشنر را غواړي او هغه خپل عدالت لګولې ری او هغه اسسټنټ کمشنر هغه ځان ته وسره څوک ملګری دي د سکول الکان دي د کالج الکان دي هغه ته هغه د خپل ایمان سرټیفیکټ ورکړي چې ګوره مسلمان یې مګورې. تاسو یقین وکړئ په دغه ماحول کې چې ریاست دومره بے بس دی ججم دا فیصله کوي ورګه جز د آخري خبر کوم چې کله جج په دې ماملو کې چې کله جج وګوري نو هغه وچره دا د پدې ځان کې چې کوم سره دا چې کوم کیس زما مخې ته دی نو دا یو خبر دی کیس نه دی خبر دی یو اوس دې خبر ته ضد نه وړم او که زور ته دا چې چا من الزام دی دی ورته لکه ول دی کوم نو ظاهره خبره ده جج به ځان ولي ځکه خبر ته دلیږي هم په دې کیس کې جنید حسیس په کیس کې چې کوم دی د تو وکیل چې مخکینه کوم وسیلو مخاله رحمان نامه وا هغه وشته شو کنه لکه د بل وی وکیل چې کوم دی اسد هغه ته چې دینو د مرګ دړکی ورکړی شوی دی رحمان بونیری صاحب دا یقینا د پاکستان د پارلمان د پاره د پاکستان د ولس د پاره د پاکستان د ټولو خلکو د پاره دا یو ډیره تشویشناکه خبره ده او په کار د چې موږ ریفلیکشن وکړو موږ وګورو چې دا څه کیږي څه روان دي او دا څنګه بدلول غواړي.
زیاودین صاحب نه ډیره مهرباني تاسو د دغه یو شمېر سوالونو جوابونه په یو یو ساکي ویل زه مننه کوم. پاکستان کې تاسو په خپل خبرو کې عمو ویل تاسو نه مخکې زما سره سېنېټر عثمان کاکړ صاحب وو هغه د سېنېټ د کونو د کمیټې غړي دی غمو ویل تاسو هم ډېرې حوالې ورکړي هغه هم ډېرې حوالې ورکړي تاسو د خبرو نه چې کوم اندازه کېږي هغه دا چې ادارې چې دي هغه هم په دې کې لکه ججانو ذکر تاسو وکړو قانون سازانو ذکر مو وکړو دا یره او ترخه موجود ده. نو دا مسله حل کېدی څنګه شي چې د پاکستان د حساس مسله ده اسلامي د اسلام د اسلام نه د مذهب د سپکاوي قانون په خپل ځای پاتې شي او خلک چې د هغې نه غلط غټ هم پورته نکي کنه پدې قانون کې څه بدلون پکار دی تاسو ته جوج لره
زما ذاتی رائے دا چې دا قوانين چې کوم دي دا په یو داسې وخت کې متعارف کړی شوی دی چې دا یو صحیح او کره جمهوریت د جمهوریت وخت نه و. دا د یو ډیکټیټر په زمانه کې چې هغه دغه ملک مشر و. او مونږ نن چې کم زمونږ د پاکستان مذهبي قیادت هم دی هغه وایي چې مونږ د ضیاء الحق د زمانې قوانین نه منو. تاسو خیال دی خدای بیا ولې منئ؟ نو خبره دا ده چې که مونږ غواړو چې په پاکستان کې د نور فساد نه کیږي، که مونږ غواړو چې د پاکستان د په عالمی برادرۍ کې ګوره جی داسې چل دی چې مونږ په آیسولیشن کې ګن نه شو کولی من حیث القوم. پاکستان د دې نړۍ برخه ده او دغه قوانین چې کوم دي چې هغه ډیر ویګ دي او هغه سره یعنی زه تاسو ته وایم چې دا د دې قوانین دا د پاکستان هغه قوانین دي چې د دې د ټولو نه ناروا او ناجایز استعمال شوي دي. دا د ټولو نه زیات میسیوز شوي او ابیوز شوي قوانین دي. نو په داسې صورت حال کې چې ستا دغه قوانین د عالمی نړیوالو انساني حقوقو د ویلیوز او د هغه د سټنډرډ سره سمون نه خوري، په کار د چاغې ته مونږ په مخه خو وایو دې کې هیڅ خبره نه. او تاسو ته بل خبر وکړم چې یعنی دوه خبرې په قران پاک کې وایي چې انا نزلنا ذکرا و انا له لحافظون. خدای پاک وایي چې دا قران پاک ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به وکړم. او په سوره علم نشه چې وایي چې ورفعنا لك ذکرک، پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک په خپل وی چې ست اوچتی او ست د لوړتیا محافظ زه ملک، مطلب ما ته اوچت کړی ګره چې د چا د حفاظت او د چا د لوړتیا ذمہ داری خدای په خپل اغستی زه سوک کې ما بل سوک دی بل سوک دی. یعنی زمره د افسوس خبره ده چې مونږه یعنی اسلام یا د محمد صلی الله علیه وسلم شخصیت مونږه دومره ولنریبل کړی دی، یعنی هغه مونږ دومره کمزورې کړی دی د یو عظیم شخصیت په ځای باندې چې مونږ یو چرته د تحفظ په کار دی اوسو. نو دا یقینا چې تشمولیت دی جی، په دې کې نور هیڅ څه ګټه نشته دی. او بیا مونږه یعنی په دې کې تاسو وګورئ چې بین الاقوامي تور کله دا کته کیږي نو په دې کې د پاکستان څومره بدنامي کیږي، د سره سره د اسلام څومره بدنامي کیږي چې خلکو خاص داسه څومره ځپتي. یعنی چې تاسو با یو سره یعنی په هغه په یو تاسو داسې قوانین کول کړی چې خلک په دومره خطا طریقه باندې ناجایز طریقه باندې استعمالوي. دا هغه ټولې دا خبرې دي سره په کار دادا چې لګا دی د وطن د پاره د قوم د پاره دغه 2 کروڑ انسانانو د تحفظ د پاره. یعنی دا قوانین چې دي دا بالکل په دې باندې یو ریفلیکشن شي، په دې باندې پارلمان کې یو آزاد خبره وشي او بیا هغه لار خپل کړی شي چې د دغه وطن اوسیدونکو دا ځکه دا د ریاست بنیادی ذمہواري ده. د ریاست کار دا نه دی چې هغه نه تاسو وګورئ هغه پیغمبر چې هغه د رحم کرم درگذر معافی زم نوم دی کنه. یعنی نن داغه په نوم باندې تاسو خلک وزنی، تاسو به اویزان کوي، تاسو به زوري، تا کوم انصاف دی اسلام سره؟
زیاودین
زما خیال دی
زیاودین سبزی سے په پاکستان کې یو شمیر خلک بیا داسې وای چې د دې قانون ضرورت دی، دا قانون کنه وی بیا د پیغمبر سپکاوی کې دی، بیا د مذهب سپکاوی کې دی، او دې قانون دراتک سره د تحفظ شوی دی. د ځنی مذهبي سخدریزو یا بیا د قانون سازانو خیال داسې هم دی. زه تاسو ډیر شکریا ده کوم محترم زیاودین سبزی سے چې تاسو په دې پروګرام کې د دغه سوالونو ځوابونه وایل.
خوشاله اوسئ.
ډیر مننه محترم زیاودین سبزی صاحب موږ سره ملګری وای.
د پنجاب یو بل عدالت د ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالت کې د کلدم ګرځول شوی تنظیم جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او یو بل دغه تنظیم مشر ظفر اقبال باندې د ترهګرو سره د مرستو تورونه د تورونو په لړکې پر د جوړ حمایت کړی شوی دی. د ډیورډیو خبریال ارشد حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پنجاب سرخار لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د لا قانونه ګرځولې شوې تنظیم جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید او د هغه په یو بل مرګري ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترهګرو د مالی مرستو کولو په یو بل مقدمه کې فردي جرم لګولې دي. د حافظ سعید او ډاکټر ظفر اقبال پر ضد دا مقدمه د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ڈی ټی درج کړې وه. د پاکستان ځایي مطبوعات وایي چې دغه دواړه تنان نن د خالی پر ورځ د ترهګرۍ ضد عدالت ته د سختو امنیتي ګامونو په ترڅ کې وړاندې کلیشول. خود هغوی وکیلان د هلتال لکبل په عدالت کې موجود نه وو. ولې مرستیال سرکاري وکیل په عدالت کې د هغوی پر ضد چارشیټ وړاندې کړو. مطبوعات وایي چې د کلدم جماعت الدعوه دواړه مشرانو پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي او دا یې په پاکستان د نړیوال فشار نتیجه بللې ده. خو د ترهګرۍ ضد عدالت جج سباله د استغاثې ګوایان هم رابللي. اسلام آباد کې د سیلنیز ادارې ایس ڈی پی آئی ایگزیکټیو ډایریکټر عابد سلیحری ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي پاکستان په کور دننه دا احساس لري کچری د ترهګرو د مالی مرستو کمل لار خلاصوي نو چې هغه بند کړي او پاکستان د هر څه د بهرني فشار لاندې نه بلکې د خپل ځان د پاره کوي او وایي که د ترهګرو د مالی مرستو په تور کې څوک هم ککړ وي نو باید چې د قانون منګولو ته راوستل شي.
ظاهري بات ہے کہ پاکستانی حکومت اس وقت پوری طرح سے ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنے زمین سرزمین کو یا اپنے لاز کو امپروو کرے گی. اس میں اگر کچھ حکم ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ لگ سکے کہ یہاں سے ٹیررزم فنانسنگ ہوتی ہے. اور یہاں پہ سعید والا کیس بھی میں اسی کانٹیکس میں دیکھتا ہوں.
ہغوائی دا پاکستان حکومت کلک عزم لري چې خپل هم زکه د ترهګرو نه پاک کړي او که د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په قانون کې کمی کمی وی نو چې هغه هم لري کړي. او زه د حافظ سعید مقدمه ته هم په دغه تناظر کې ګورم. اخکار دی وی چې د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید د ترهګرۍ د مالی مرستو په تور کې دا دویم فردي جرم په داسې حال کې لګولې شوې چې د پاکستان حکومت د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د عمل درآمد پترس کې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي دپاره د ګرد هیواد په بجټ سکیمونو کې سرمایه کاری کوونکي کلدم تنظیمونه او د هغوی سره د تړلو ټولو تنانو د رامعلومولو پریکړه کړې. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د حافظ سعید په ګډون د لا قانون تنظیم جماعت الدعوه په څلور مشرانو د ترهګرو د مالی مرستو په مقدمه کې فردي جرم لګولی وو او امریکې د دغه ګام هرکلی کړی وو. امریکې لشکرې طیبه او دې سره تړلې تنظیم جماعت الدعوه د ممبئی حملو په سر د ترهګر تنظیمونو په فهرست کې شامل کړي او په دغه برید کې د امریکایانو په شمول 180 کسان وژل شوي وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر مردون کو دوائی صف امریکا ڈیو ریڈیو خبرونی تنیخ بنی غد واشنگٹن ڈی سی نواگی ساسی پامر اگر زود دبل راپور پلوتا د پاکستان و اشتم چیف جسٹس نن سوگن پر تکڑے دے گلزار احمد چے د سن صوبے سر تعلق ساتی د یوشمیر مهم پیسلو جج هم پنیزدیو کی پاتی شوے دے او د نموڑی د دغا سوګن پورته کولو په دستور کې د پاکستان وزیر اعظم او د پوستر مشر ترڅنګ یو شمیر نور مشران هم موجود وو. په دغه حق لبانې زمونږ همکار محمد اکرام د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان څخه نور تفصیل اخستی.
تیرو سورزو کې دغه یو بحث شروع شوی دی، خاص کر چې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف ته د 5000 اورول شوی دی یو خصوصي عدالت. دا غیر نرسته یو ډیر سخت عکس العمل د مخالف ګوندونو یا اسټابلیشمنټ مو یا د غیر پلویانو له خوا د پاکستان په ادبي باندې پرومبي ځل دومره یو سخت عکس العمل مخې ته راغلو او د هغه بینچ مشر د پاره د یو پاگل او چې د دې مقرې د پاره فټ نه دي دا کم الفاظونه استعمال کړل او د دې دغه فیصله غیر قانوني او غیر اسلامي او د تهذیب او تمدن خلاف وګرځول شو. دا غینه راسته چې کوم بحث مې د دې شروع شوی دی او خاص کر چې کوم دا اخوانه مشرکاوی آسف سایکو سا دا غا بارا چې کوم وې لیکيږي چې یو ډېر ښه رول پلی کو بایټ شو دی. یو کال نه هم کم چې د سپات شو او ډېر ښه په مقدمه مخې ته د دوران راغلی او هغه کې د یو ځلاند کردار او دا غرن چې کوم نوې چې د سیستم چې نن سوګن پور تکره دی ګلزار احمد د دې بارا کې هم دا ویل کېږي چې د اوران د نه هم د چکم کله نه جوډیشل اکټیویزم په پاکستان سره د 2000 وروسته هغه وخت کې کوم مشر قاضي افتخار محمد چودري دا هغه په بنچ کې د ټول عمر پاتې شوی دی چې درې پتی بنچ خو یا څه دغه نه زیات کوم دا هغه سره موجود په هغه په بنچ کې نو د دې په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې چیلنجونه خو د باید چې واقع چې ډېر سخت سخت دي چې په هغې کې خاص کر د پخوا د موجوده چې پوسټ چې کوم سر لښکر دی د هغه په نوکرۍ کې د توفیع چې کومه معامله ده پارلیمان به په هغې باندې ظاهره د قانون سازي کوي نه وروسته به بیا داسې سپریم کورټ ته راځي او اخري فیصله به په سپریم کورټ نه ورکوي بیا چې کومه بله د پټرولو نه غټه دغه ده چې کوم حکومت هم دغه ویلي دي چې مونږ به د پرویز مشرف چې کوم دته د پانسۍ سزا شوې ده د دې اپیل به کوو په سپریم کورټ کې دا دا مهم چې کومه ځکه چې تاسو ته ویلي دا په د مخه ترাজি او ظاهره ده چې ډېر کاندیدا فیصل معاملات کی او چې دې سره سره به ظاهره ده سپریم کورټ په وړاندې دې د په مشرۍ کې او راتلون کې وخه چې کوم چرنکار دی یا چې کوم د افغانستان د سپریم کورټ کاورج کوي دا وی دا د ریس دې چې واقع چې د پاره به یا د سپریم کورټ د پاره لکه یو عام وخت نه وي یو مشکل وخت وي کو چې کوم قانوني ماهرین دي هغه یا هلکی دي دا هغه دا هم دریز دي چې سپریم کورټ هغه نشه لپاره د قانون مطابق فیصلې ورکړي دي او د څه نتیجو د پروا بغیر هغه خپل معاملات چې کوم دي هغه مخوران دي بوتلین دي او بوزي دي هم او دا غران چې څنګه جسټس ګلزار احمد د وړاندې نه صفانا ملک یو مهمه مقدمه کې کوم کې نو شریف نه اعلان کړل شو دا هغه فیصله کې به شامل دي او نور هم دغه کې غوښته غوښته شي کولی راځي او خاص کر دغه په اړه باندې دا ویل کېږي چې کوم آسیس کوئی کوڅه د سیموتو یا اسخود نو تاس دغه یو معاملې یو سایت ته خو په یو کال کې د دې چې موږ افتخار چودري سره پاتې شوی دی نو دوی به د سیموتو چې کوم دغه معاملې ته له ځان څخه تاولي او اسخود نو تاس په څیر په څیر یو ځل بیا ارسل کېږي.
په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي دي چې ګنی سعودي عرب په پاکستان باندې د باور وړ وو چې د ملیزیا په کوالالمپور ښار کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې شرکت ونه کړي. په دغه حق لپاره باندې د ډیورې خبريالار به پیر نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان او سعودي عرب له اړخه د ترک صدر رجب طیب اردوان هغه فکر رد کړی سوی دی چې پکې ویل سوی دی چې پاکستان د کوالالمپور په غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه د سعودي عرب د فشار له سببه کړې ده. بل پلوته د چیړونکو وینا ده چې پاکستان تر سوچي په اقتصادي توګه خپلواک سوی نه وي دغه شان فشارونه به پرې وي او په نړیواله کچه به سیاسي پریکړې نسی کولی. تیر ورځ ترک صدر رجب طیب اردوان په ملایشیا د مسلمان هیوادونو ترمنځ کې دونکو په غونډه کې د پاکستان ګډون نه کولو سبب د سعودي عرب فشار ګرځولې وو. خو په اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفارتخانه له اړخه پر پاکستان د فشار په اړه خبر سوي بیان کې د ترک صدر رجب طیب اردوان دغه بیان رد کړی سوي او ویل سوي چې د پاکستان او سعودي عرب اړیکې داسې نه دي چې د دړکو ژبه وکارول سیم ولې چې دغه اړیکې د باور او د یو بل د درناوي په بنیاد دي. بل اړخته د پاکستان په خوانې سفیر نجم الدین شیخ وایي چې پاکستان تر سوچي په اقتصادي توګه خپلواک سوي نه سیاسي پریکړې نه سي کولای.
نو اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی ابھی بھی سعودی عربیہ یو اے ای ان ممالک پہ آپ کی ڈیپینڈنس ہے فائنانشل
اسسٹنس کے لیے. د دې هرڅه سبب دا دی چې پاکستان د اقتصادي مرستو د پاره پر سعودي عرب او پر عرب امارات تکیه کوي تر څو چې پاکستان خپل اقتصادي حالات شکړی نوي د غشان فشارونه به پر دی وي او نور څه لار به نوي. ترک صدر رجب طیب اردوان ویلی وو چې په سمیت کې د ګډون نه کولو په صورت کې سعودي عرب خپل د هیواد څخه د 40 لکه پاکستانیانو وستلو او د دې روزګار بنگالیانو ته ورکولو او پاکستان سټیټ بانک کی جمع کړي سوي سعودي مرستي پیسې واپس اخستو دړه کې ورکړې دي. د دې څخه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سوي یو بیان کې که څه هم د ترک د صدر رجب طیب اردوان د بیان په اړه څه نو ویل سوي خو د کوالالمپور په غونډه کې ګډون نه کولو په اړه ویل سوي وو د مسلم امه ممکنه تقسیم ودرولو او په دې اړه د مسلمان هیوادونو اندېښنې لري کولو د پاره د هڅو او وخت ضرورت دی چې له سببه پاکستان د کوالالمپور په غونډه کې ګډون نه دی کړی. په دې اړه وفاقي وزیر شیخ رشید وایي
عمران خان نے حالیہ دنوں میں جو سعودی عرب اور کوالالمپور کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، یہ ملک کے لیے پیچھے ہٹے ہیں۔
سعودی عرب اور کوالالمپور پر معاملہ کی عمران خان دا ہیواد دا شیگڑی دا پارا پرشا سوئی دی، پاکستان غواڑی چی دا امت مسلمہ دا یوالی سرا دا مسلمانانو ٹول ستونزی رابر سیرا کرسی، دا کوالالمپور پر سمیٹ کی دا پاکستان گڈون نکولو او پا دیڑا دا ترک دا صدر پر بیان پر سوشل میڈیا ہم لوی بحث روان دی، سا خلق دا عمران خان پا غونڈا کی گڈون نکول صحیح گرزوی خود سا دا دا وزیر اعظم عمران خان کمزوری بلی۔ یو صارف عثمان چیمپئن لکھی چې دا اردوان بیان دا خبره سرګندوي چې د عمران خان بهرنی تګلارې غلامی ده او یو ټرن هر ځای شته۔ یو بل صارف وقار احمد لکھی چې اردوان د عمران خان په حالت پوه دی، په کار دی عمران خان هم خپل د هیواد د پاره شپری کړی پاړه وستایل سیم، د رواني میاشتې د اتلسمې څخه تر 28 نیټې پورې د ملایشیا پایتخت کوالالمپور کې کېدونکي په دغه غونډه کې د 40 څخه زیات مسلمان هیوادونو او اقتصاد پوهانو ګډون کړی۔ پاکستان او ترکی هغه لومړی هیوادونه وو چې ورسره د ملایشیا صدر مهاتیر محمد د کوالالمپور غونډې په اړه خبرې کړې وې، او وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا د وزیر اعظم مهاتیر محمد په دې اړه بلنه هم قبله کړې وه، خو د رواني میاشتې په 14 نیټه د سعودي عرب د سفر وروسته د سرکاري چارواکو تر مخه د امت مسلمه د یووالي د پاره په غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه سوې ده۔ رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد۔
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی دی چې د افغانستان څخه د امریکایي پوز د وستو فیصله به د اهدافو پورې تړلې وي. نوموړي دا هم ویلی دی چې د دغه ملک موجود خارجي ملکونو په سلا مشوره باندې به د امریکا عسکر د افغانستان څخه راوځي. د ډیو رادیو د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار صدقه جان وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر د امریکې دفاع وزارت پینټاګان کې د جمعې پورس خبري غونډې ته وویل، مونږ په افغانستان کې یو مشن لرو، هغه دا یقیني کول دي چې افغانستان بیا د ترګرو په نازای جوړ نشي. مارکس پر ویل تر څو امریکا دغه هدف ترلاسه نکړي په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه موجود وي. هغه ویل تر څو مونږ دا یقین ونه شي چې دغه مشن مکمل شوی دی، نو مونږ به د دغه مشن د پاره خپل شتون پر ځای ساتو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین د جمعې په ورځ په ټویټر پیغام کې وویل، بین الافغانی مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې د امریکې سره د ټولو خارجي عسکرو د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. طالب ترجمان ویل پکار ده چې په بین الافغانی خبرو کې د افغان ټولنې ټول اړخونه نمائندگی ولري. هغه ویل په بین الافغانی مذاکراتو کې به ټول افغان جهتونه شامل وي، دا زموږ موقف دی او وخت په وخت مو مطبوعاتو ته ویلې. طالب ترجمان د بین الافغانی مذاکراتو په اړه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د صدر نائب ترجمان سرور دانش ویلی په افغانستان کې د امن دپاره د سیمې هیوادونو په نړیواله کچه کوششونه شروع شوي دي او افغان حکومت یې هرکلی کوي. سرور دانش په کابل کې د جمعې په ورځ د طالب علمانو یوې غونډې ته وویل چې طالبان د سولې په روانو کوششونو باور نه لري او د افغان حکومت او د حکومت ملاتړو ته د زیان رسولو، هدفي وجنو او په بیګنا ولسی خلکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر هفته د کابل په شمال کې د باګرام هوایي اډې سره نږدې د حملې ذمہواری طالبانو ومنله. د دریو میاشتو د ځنډ وروسته امریکې دا میاشت د طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا شروع کړه، خو د باګرام د حملې وروسته دغه خبرې بیا ودرېدلې. د حملې وروسته په افغانستان کې د امن دپاره د امریکې خاص استازي زلمی خلیزاد چې طالبانو سره خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري کوي په ټویټر وویل، نن مې له طالبانو سره د ملاقات په ترڅ کې پر باګرام د پرونی برید پاړه چې په بې پروا ډول یې دوه کسان وجل او لسګونه ملکیان ټپیان کړل سخته غوسه څرګنده کړه. زلمی خلیلزاد هم د دغه ټویټ په دویمه برخه کې وویل، مونږ لنډه وقفه اخلو تر څو دوی له خپل مشرتابه سره د دې مهمې موضوع په اړه سلا مشوره وکړي. د دې هفته په شروع کې خلیزاد په افغانستان د خبرو د پاره د پاکستان او افغانستان سفرونه وکړل او په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی ترڅنګ د افغان ټولنې د نمائندګانو سره هم ولیدل. د افغانستان سفر سرته د رسولو وروسته زلمی خلیزاد په ټویټر وویل، موږ افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې یو. کابل کې مې دو ورځنۍ سلام مشورې بشپړې کړې. ګټور سفر وو.
د افغانستان جمهور رئیس دفتر وایي چې د طالبانو د ولقې لاندې په سیمو کې عامو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې نه دي حاصل او دغه خلک د مشکل ژوند سره مخ دي. په دغه حق لباندې د ډیور اډیو خبریال حق ملوان نور تفصیل تاسو ته د کابل څخه وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي دی اساسي قانون پر بنسټ باور لري او ژوند دی چې د افغانستان د هرې برخې وګړو ته د ژوند کولو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. ولسمشری منی وایي په هغو سیمو کې چې طالبان پرې حاکمیت لري ولسی خلک یې د ژوند له ټولو سهولتونو بې برخې کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د عامو ولسی خلکو د ژوند په تړاو چې د امریکا په پلازمینې واشنګټن کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پاس لخوا چې کومه نظر پوښتنه او سروې شوې ده، په دې نظر پوښتنه کې راغلي طالبان د تعلیم کیفیت ته پاملرنه نه کوي او نجونې یوازې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د روغتیا خدمتونو د کچې ټیټوالی د انسان ژوند ته ستر ګواښ دی. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو په دریځ کې له هر پلوه د تیر په پرتله نرمښت راغلی، خو بیا هم تر هغې کچې نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د ولسي خلک پرمختګ وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال لطف الله محمود وایي د هیواد اساسي قانون ته پر ژمنتیا سره افغان حکومت په ټول هیواد کې د ولسي خلکو د متوازن پرمختګ برنامې عملي کوي، خو په هغو سیمو کې چې طالبان واکمن دي د ژوند له هر ډول سهولتونو څخه یې ولسي خلک محروم کړي دي.
د اساسي قانون په رڼا کې د افغانستان حکومت معتقد دی چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته انکشاف متوازن او همداراز د تعلیمي په برخو کې او په ټولو چارو کې هغه زمینه مساعد کی خلکو ته چې دوی د خپل اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري. ولی په خاشینۍ سره هغه ځایونو کې چې نقاطو کې چې مخالفین حاکمیت لري، دوی متاسفانه حقوق بشر نقضوي او هغه حقوقو ته چې باید د هیواد وګړي لاسرسی ولري دوی دغوی مانع کیږي.
د پهنې وزارت ویاند نوریا نهزت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خوانځي د فعالیت په اړه ډیوی ته وویل هلته د افغان ماشومانو تعلیم او تربیه په ځنګړي شکل دوام لري. نوموړي وایي د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې د بیلګې په توګه کندوز، کاپیسا او یو شمیر نورو ولایتونو کې د ماشومانو په خوانځیو باندې د سیمو د خلکو په همکارۍ د طالبانو لخوا څارنه کیږي او طالبان د خوانځیو له فعالیت سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. دیوای دی افغانستان دی دولت وسلوال مخالفین دی سیمه ایز شوراګانو په همکارۍ تر خپل واک لاندې سیمو کې زمونږ په خوانځیو څارنې کوي او ځینې وخت کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان خوانځیو ته ولیږي. دی بیلګې په توګه په کندوز، کاپیسا او یو شمیر نورو ولایتونو کې مونږ هیڅ ډول تړل شوی خوانځی نه لرو او موانع نه در رامنځته کړې. د پهنې وزارت ویان دی زیاته کړ د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د نامنه او د سیمې د ناسم رواجونو له امله نجونو ته تر شپږم ټولګي د زده کړو اجازه ورکول کیږي او دا مهال د پهنې وزارت د وسلوالو طالبانو او د سیمې د خلکو په همکارۍ د دې ستونزې د هواري ډاډ ترلاسه کړی دی. د دې وزارت ویان دی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په ښوونځیو کې د تعلیمي نصاب د تدریس په تړاو وویل دیوای طالبان او حکومت تر واک لاندې سیمو په ښوونځیو کې یو نصاب تدریس کیږي. د ښوونځیو د تعلیم کیفیت د ښوونکو په مسلکي توب او د ښوونکو په حاضرۍ پورې اړه لري او د طالبانو تر واک لاندې سیمو ښوونځیو ته زیات وخت ښوونکو له تلو سره مخالفت ښودلی، خو ځینې وخت طالبانو همدې ښوونکو ته توصیه کړې ده او بالاخره دا ستونزه هواره شوې ده. د پهنې وزارت ویلي دا مهال 4000 ښوونځي چې 50% یې د نجونو دي په ټول افغانستان کې د روانې جګړې د سیمې د خلکو د ناوړو رواجونو او هغه کوچنۍ ستونزې چې په دې وزارت کې شتون لري له امله یې تړلې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 2.2 میلیونه پکې نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د ډیو سره اوسئ.
په کالجونو او یونیورسيټانو کې د طالب علمانو په تنظیم سازۍ باندې لګیدلې بندیز پر ضد باندې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې قرارداد منظور کړ شوی دی. په دغه دری وړې خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی دغه غونډه د سپیکر قدوس بجنجو په مشرۍ کې پیل شوله. د مخالفي ډلې بی ان پی منګل د صوبایي اسمبلی پارلماني غړي سنا بلوچ و اسمبلی ته د زده کوونکو پر تنظیم باندې د بندیز په ضد دغه قرارداد وړاندې کړی. سنا بلوچ ویل چې په پاکستان کې ځوانان د تشدد په لوري روان دي. د دې مهم سبب دا دی چې ځوانان له یو بل سره د کښېنستو او د خبرو اترو او د دوی د فکر پر تبادلې باندې بندیز لګول شوی دی او وزده کوونکو ته د کره کتنې اجازه نه ورکول کېږي. دوی باور په سیاسي تنظیمونو کې ترلاسه کولای شي چې کوم څوک ویره لري چې د لوستونکو تنظیم سازي به دلته ډېر لوی بدلون رامنځته کړي. دا بې ځایه دی
کې طلبا یونین کی بحالی پاکستان میں ترقی اور تعمیر کا باعث بنے گی، شعور کا باعث بنے گی، فہم و فراست کا باعث بنے گی، برداشت کا باعث بنے گی، نئے رجحانات کو متعارف کرنے کا باعث بنے گی.
دزد کوون کو د ایتیادی بیرته پرزای کول به په پاکستان کې د پرمختګ د ودانی لامل به وګرځي. د دوی د فکر د پراخوالی د زغم د نور رجحاناتو سبب بسی. د زده کوونکو د یونین یا د ایتیادی پر قرارداد باندې د خبرو پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری وویل چې د پوځي ډیکټاټورانو په وخت کې دوی د جمهور پر ژغ باندې بندیز لګولی وو. حمله دغه سبب نن په ټولنه کې تراګری او تندروي لیدل کېږي.
اس کے آئین کا آرٹیکل نمبر 8، آرٹیکل نمبر 9 اس میں واضح طور پر درج ہے کہ آپ کسی شہری کو کسی کو بھی
د دغه قانون اتم او نم ماده په دې کې پښکارا باندې ثبت ده چې پر یو شاري باندې د لیکلو د ویلو او د انجمن سازي او د ګوند له جوړولو څخه تنسی را ګرځولای.
تحریر او تقریر انجمن سازي او پارٹی بنانے سے نہیں روک سکتے.
تازه موږ غوښتنه کوو چې دغه قرارداد د منظور کړل شي. د عوامي نېشنل پارټي صوبایي وزیر انجینیر زمرک کاڅګزی د دغه قرارداد بشپړ ملاتړ وکړي او ویل چې دا د زده کوونکو جمهوري برخه ده. د په خبره چې زده کوونکي د تنظیم سازي په ذریعہ باندې خپل ستونزې اوارولی شي او دا د زده کوونکو حقوق خوندي کوي.
یونین بند ہو گئے، زہول جو اسٹوڈنٹس کا مشکلات ہوتا ہے وہ بالکل اس پہ مطلب ایک قسم کا مٹی ڈالا گیا اور اس کو اتنا دبایا گیا کہ ایک جمہوری نظام کو آپ نے ختم کر دیا.
لکوما وقت سی دزدکون کو د ایتیادی بندیز لگول سوی دی پر پراخه کچه باندی دزدکون کو ستونزی تر خاور لاندی اچول سوی دی او دومره تر فشار لاندی ګرځیدلی دی چې جمهوری نظام تر خاور لاندی کړی دی. بیا اسمبلی دغه پریکړه لیک په یو خوله باندې منزور کړی. دوی له مرکزی حکومت څخه هم غوښتنه وکړه چې وزدکون کو ته دغه جمهوری حق ورکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدر مردم کوډیو رادیو ته وګی یو سم ستاسي پام را ګرځو د بل راپور په لوتا. د پاکستان د عدالت لخوا د پخوانی صدر پرویز مشرف پر ضد مرګ سزا او رولو باندې په سوشل میډیا او په مختلفو نورو میډیایي ذرایعو باندې خبرګون مخې ته روان دي. په دغه کې یو تن چې د خیبر ضلع اسسټنټ کمشنر وو د هغه پر ضد باندې بخنه غواړم. دې چې کوم دی نو دغلته کې کوم د انتظامی دفتر مشر وو چې د هم د دغه خپل څوکۍ څخه په دغه فیصله باندې وینا باندې چې کوم دی نو د خپل څوکۍ څخه خوا کړی شوی دی. د نوم فهد اکرام قاضی دی. د ریډیو خبریال حسین بنور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د
قبائلی ضلع خیبر اڈیشنل مرستیال کمشنر فہد اکرام قاضی د پی سی ایس افسرانو د اتحادیه رابطہ کار وو چې د معطل کېدو وروسته د دغه عہدې نه هم لری کړی شوی دی. د پی سی ایس افسرانو اتحادیه پرویز مشرف ته د ځانګړي عدالت لخوا د مرګ سزا اورولو وروسته په بیان کې ویلي وو چې د ادارو ترمنځ په روانه لانجه اندېښنه لري، ځکه چې دا د ریاست په واک باندې سختې بدې اغیزې کوي او که دا حالات په وخت قابو نه کړی شو نو نور بحران به ترینه جوړ شي. په بیان کې زیاته کړی شوی چې اتحادیه د پخوانی امیر پرویز مشرف په ضد عدالتي فیصلې ته احترام لري. دوی ویلي یوه اداره هم چې په غیر قانوني او غیر جمهوري طریقه د دې فیصلې مخالفت کوي باید ځان ترې په ډډه وساتي او په خپل حد کې پاتې شي. دوی دا هم ویلي د پوست تر څنګ تر ټولو ادارو ته احترام لري، خو که په شمار یو څو تنه د قانون سرغړونې کوي باید د هغوی سره هم دغه ډول چلند وشي. د یاد بیان وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د فهد اکرام قاضي د معطل کولو امر کړی او په حکمنامه کې یوازې دومره ویلي چې د صوبایي حکومت د سرکاري نوکرانو د ماده شپږم لاندې د خیبر اډیشنل مرستیال کمشنر معطل کوي. دغه حکمنامه په 19 دسمبر جاری کړی شوی او د قاضي د معطل کولو په اړه نور جزئیات پکې نه دي ویلي شوي. نوموړی افسر په فهد اکرام قاضي وی او ای ډیو ته وویل چې دوی د قانون او اعلی عدلی د عزت خبره کړې وه. د فهد اکرام قاضي معطل کولو ته په ټولنیزو رسنو سخت غبرګون ویل شوی. د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ او د شمالي وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی منتخب غړی میر کلام وزیر دا پریکړه غندلې او د خپګان څرګندونه یې پریکړې. محسن داوړ ویلي د عدلی او آئین ملاتړ کول جرم نه دی. هغه د تحریک انصاف د حکومت د فهد اکرام قاضي سره په چلن نیوکې هم کړې دي. وکیل او د بشري حقونو فعال شاب خټک وایي اظهار رائے د هغوی قانوني او آئینی حق دی او د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے اجازه ورکوي. هغوی داسې کوم غلط کار نه دی کړی چې د ناوړه چلن قانون پرې ولګول شي.
آرټیکل 19 چې کوم دی د آئین هغه ایکسپریشن اف اوپینین یا ایکسپریشن شي د فری ایکسپریشن دار انسان حق دی. هغه آرډر کې چې کوم قانون حواله ورکړی شوی دا هغه خود مس کنډکټ قانون دی. کوم قانون باندې دا غي سسپنشن شوی دی هغه قانون پاره نه اپلای کیږي. نو دې فیصلې ته خو چې څوک غلط وایي هغه چې د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي. د دې فیصلې خلاف چې څوک جدي سو باسي هغه د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي.
د پخوانی پوځي امیر په ضد د آئین ماتولو د غداري د مقدمې لپاره جوړ ځانګړي عدالت په 19 دسمبر پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان پوځ دغه سزا ته په غبرګون کې ویلي وو چې دې فیصلې په پوځ کې درد او غوسه راپارولې او زیاته کړې وه چې پرویز مشرف غدار نشي کېدی. د یاد ځانګړي عدالت مشر جسټس وقار احمد سیټ په خپله فیصله کې ویلي وو چې پرویز مشرف تی راوستي شي او که هغه مړ ترلاسه شو هغه دې راخکل شي او د اسلام آباد په ډی چوک کې دې درې ورځې اویزان کړی شي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د پرویز مشرف په ضد راغلي فیصلې هرکلی کړي، خو د تحریک انصاف حکومت د جسټس وقار احمد سیټ په پریکړه د شپږ شپېتم پیراګراف خبرو ته ناوړه ویلي او زیاته کړې ده چې د یاد قاضي په ضد به سپریم جوډیشل کونسل ته ځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
تر مردو کوسم تاسو پام راګرځو د بل راپور په لاته د مومند یو جسې په وړاند غر سیمه کې د وبود کمی باندې قابو مندو لپاره د غلطه کې بارانی ډیم یا ډنډ جوړ کړ شوی دی چې په نور تفصیل تاسو زموږ د ډیو رادیو خبريال ملک و خاص باندې کوي.
ویل کېږي چې اوبه ژوند دی، اوبه د ودانې ذریعہ ده. د دې خبرې اهمیت هغه وخت را څرګند شي کله چې څوک د مومندو د زلې د پړانګ غار بابی خیل علاقې ته لاړ شي. سو کاله مخکې دغه غریزه سیمه شاړه او وچه وه او وچ کلک سپیرو غرونو به انسان یراول، خو په کال 2011 کې دغلته حکومت د غرونو په منځ کې د اوبو یوه ذخیره یا ډیم جوړ کړو او د غریزو لختو او بارانی اوبو ذخیره کولو انتظام یې وکړو. د ډیم نه غیر چاپیرا د غرونو په سر زی په زی وړې وړې د اوبو ټینکې هم جوړ کړې شوې چې زمیدار ورته د اوبو د پمپونو په ذریعہ اوبه خېجوي او بیا پر خپل پټي اوبه کوي. او د دې د قبله اوس د دغو غرونو په سرونو او لمنو کې قسمه قسم سبزې او فصلونه په نظر راځي او ټوله سیمه تکش نه شوې ده. د بابی خیل اوسیدونکو محمد سید یو کروندګر سپینا کړه چې د دې انتظام نه مخکې د دوی جون ډیر ګران وو.
دا مل چې دی بیهی جی بیهی شام رود لکه شاڑا وا دلده که نا با دیو نسو بارانی زمل کو کچا بکر وندو کړه باران بو شو خسیر دانی بو شو کنو اس بنو الٹا با خلق تاونی شو او ممکن حکومت چتل د کې راغه دلته خورشید دی مونږ تدوی منظور کو دغه سروبه پیدا شولی نو دی خلکو د خپل پیسو په تاون سر د ډیم نه په پیسو باندې بر اپورت کړو دی ملک رورو الله تعالی آبادی پیدا کړه
دغه سیمه یو بل کروندګر ټماټر ګوپی اوګه پیاز کری خو دی وای چې د اوبو ذخیره شته او په ډیزل او اوبو راخېجولو د دوی ډیره خرچه کیږي چې حکومت نه کار نیمګړی پاتې شوی دی شیر بادر وای
یره جی چې کمی عوام داسې جوړې کړي هغې ته لکه د خلکو خېجولې چې کمی مونږ ته سرکاري د ګورنمنټ ته طرفه جوړې شوي نو هغې ته لاسه منصوبه نه ده شوي.
یو کروندګر او مزدور فضل واحد د اوبو ټینکو ته اشاره کوي چې د کال 2011 نه تر اوسه پورې دې ټینکې کې اوبه نه دي راجمع شوي ولې چې دې ته حکومت پوره انتظام نه دی کړی.
یوه دا یوه ده یوه هغه یوه ده چې دا سازش شوي لکه مونږ ته اوبه مو نه دي رښتلې بي اوار سړی ځان له پخپل سازی کړی و دا دغه شان شاړی پرتی چې څنګه پراته ده لکه وبوم مو ته دغه نه شوی کنه لکه نه خو اوزار اوار یو شی حکومت لګی دی استعمال شوی دی خو لکه دی چې هغه شیخ کار شوی نه دی کپی پراغلی او موټر راغلی لدی لکه اوزار هغه نه استعمال شوی نوار جی سیب دغه دی شیر پخپل کوم لیدو د قادر نه ساده شوی د بس نو ته براغلی نو ته حکومت دغه کړی دی چې لګو دا ډاکا کوګانه خدای موږ د سره پارا ساده کړی موږ د قوی
د اوبو ذخیره خوشتا خدای یاد وړ دا چې د دې علاقو د دغه نیمګړی کار پورا کولو د پارا د ټینکو ته شمسی د اوبو ماشینانو لګي یا د دغه ځای کاروندګرو ته په ډیزل او بجلی سبسډي ملو شي نو د دې علاقو د زراعتو لاګت کاشت په کم شي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز ضلع مومند.
اوس هم تاسو بوزو د خیبر پختونخوا نو خار ضلع ته چرته چې په کاکا صاحب سیمه کې د مالټو باغونه لګېدلې دي او دغه باغونو په حق لباندې تاسو ته د لیور اډیو خبریال مدثر شاه یو راپور وړاندې کوي چې وایي باغونه دې وخت کې شوکې ته جوړ شوي دي.
دا وخت مالټو باغونو کې فصل تیار شوی مالټې بازار تر رسیدلی او باغونو کې مزدوران لګیا دي مالټې شوکۍ او منډهو ته زر تر زر د وړو لپاره ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې مالټې مشهوري دي او دې کې د نوخار ضلع کاکا صاحب مانکې او شاوخوا نور کلي هم شامل دي چېرته چې د بیلابیلو قسمونو د مالټو باغونه دي او کاکا صاحب ورونو کې د مالټو د یو باغ مالک راضي خان ډیوه تبای هسې خو دې سیمه کې د مالټو ډیر باغونه دي خو لوی باغونه به شاوخوا تر سلو پورې وي.
لکه باغات پکې ډیر دي خو څه لکه پیسونو په شکل کې دي کم صحیح باغونه غټ باغونه چې دي چې هغه د کال حساب سره لکه تر 30 نوالي کروڑه پورې ځي نو هغه به 100-150 باغ چې هغه مانکی کې دي ولای کې دي وتړو کې دي کاکا صاحب دی ایریا کې دي.
هر کال تر یو نیم کروڑ روپو پوری خرسیگی. رازی خان وای مونگ تا دا زراعت و دا محکمی پورم رست حاصل دا او دا محکمه زمونگ دا باغونو دا خاوری دا بوٹو او هوا با قاعده معاینه کی او دا غیر رڼا کې مونگ تا دا مخصوص بوٹو کرلو او داروگانو دا استعمال مشوره را کی. زیاده دا دی زای مالتی زگا خواگی دی چه دلتا یخ پریوزی او کم کال چه زیاد یخ پی مالتی هم هاغم را خواگی بی. دی که زینی مالکان خپل مالتی شکای و منده ته وړي خو اکثره بیا خپل باغونه په کاروباریانو خص کی. لکه د مانکی یو کاروباری شهریار چې هر کال د مالټو وړوکه غوندې باغ اخلي سه مالټې منډهای ته وړي او سه هم په سړک په عام خلکو خرڅوي. د دې مالټو د بایو په حق لا وایي
ماشومان نازي موږ په ایمانه خرڅو هغه په 150 روپۍ سي ګړم شو ورکو او دې کې یو دا موږ په 1000 روپۍ باندې ورکو یو دا هغه موږ په 500 باندې ورکو او صحیح مالټه چې کوم سایز مالټه چې دا کنه بازار ته چې کوم ځي موږ 1500 روپۍ سي ګړم ورکو صحیح مالټه خستا اتا دې خوش مالټه چې کوم وي.
بلخوا عام خلک هم د دې ځای د مالټو د شهرت په وجه سره د خپلو ملګرو دلته راځي خوري هم دلته او ځان سره کورونو ته هم وړي. لکه د کورمی ضلع نه راغلی یو تن محمد طهیب چې وایي
دې ځای خو ډېر خوند و ډېر مزه وکړه او خلکو صفتونه هم ډېر کړي وو چې د دې ځای ډېر ښه مطلب سیر او تفریح ځای هم دی او ډېر ښه خلک هم ډېر ښه خلک دي او مالټه هم ډېره زبردست مالټه دي عام هم انجوائے کړه او کاکا صاحب ماشاءالله ډیر زبردست او خسته زی.
او د غبل ځوان شفیع الله چې سره د خپل ملګرو د کوډین راغله دی بای
مونږ هم بیسیکلی رالو چلته مالټی خورو او لوی لوی باغونه دي ملګرو سره رالو او نور ملګرو تم دا خاص دي چې راشي دلته مالټی خوري. نوخار مالټی ډیر خوږی دي او لوی لوی باغونه دلته او همیشه د خلک ډیر د سیل او غد پاره چې مالټی مخري سیل مو کی لګین جوې مو کی.
د مالټو موسم بلابلو علاقو کې مختلف کې دي. شو خود باغونو مالکان وای د نومبر د اخیری نیمای نه تر فروری تر اخیره پورې د موسم یو خزيات خوږی بیا دسمبر او جنوري کې وي. مارچ کې بیا باغونو کې تازه مالټي نوی البته منډه هو کې محفوظ مالټي تر لاسه کې دي. شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ. فیسبوک پی او ای ډیوا, Twitter at VOA Diva, Instagram VOA Diva, and for YouTube VOA Diva News.
په پیښور کې د کالی یا د لباس یا د جامو یو پیشن شو شوی دا د لیور رادیو خبریال عبدالرزاق دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
زمانم بیره شهوار دی او یو فیشن ډیزاینر یم. ما ریسنتلی ګریجویټ کړی دی او ما خپل ډریسز جوړی دي. زما ډریسز چې دي هغه بیسیکلی کانسپټ باندې دي چې یو آرټست سفیل کوي او د کانسپټ اف عشق باندې دي. نو ما غدل ضروری دي زما دلته واک شو او زه غواړم چې د زموږ نورې کمی خويندې دي اې دې مخ کې راشي. خلک کوئی جاب نشته دغه نشته تاسو بشک خپل یو کار شروع کړئ. تاسو خپل دومره ګټس په کار نشته تاسو هغه شروع کړئ. بل خبره خدای شي دلته موږ نور ډیزاینر سره ملاو شو. موږ ته د اندازو شي چې نور خلک څنګه کار کوي. ډیر ښه نتورکینګ وشي. موږ ډیر ښه لایک ان جنرال وی جست میک سچ ګډ فرندز.
زمانم طاہرہ کلیم دے دا ویمنز ایونیو ادارے نے ما او دا ایونٹ مونگا داغا ټول خزو دے پارا ارگنائز کرے دے. سوک چخپل کاروبارونه په کورونو کې دن نه چلے او زیات تر پکې هغه زنانه وې سوک چې کپڑو کاروبار کوي او کپڑے جوړي. نو مونگا وی دے مو کور کړی چې پروفیشنل ماڈلز دی والنٹیر ماڈلز مونږ سره راغی پانی مو یو ریمپ واک فیشن واک ارگنائز کړو. اغه کپڑے واچولې دا ډیزاینرانو او دلته خلکو ته خوولې. د دې سره دا میډیا کوریج ملاویږي. دې سره به مونږ دا وی پروموشن کوو په سوشل میډیا ذریعہ باندې نو د دې بزنس کاروبارونه به مخ کې ځي.
نادیا خان دی وومنز ایونیو کو فاوندر یم. از زنانه چې کوم دی هغه لکه نیم پنیم فیصد زموږ په ملک کې شمیره د زنانه او د نو که زنانه د معاش نه د روزګار نه او د انډستری نه موږ او بس نو مطلب چې زموږ نیمه نیم ملک چې کوم دی هغه موږ مفلوج کو. نو زما په خیال چې انډستری ته روزګار ته انټرپرینور شپ ته کغه په کور کې وی او کغه باقاعده دی د کور نه بهر تک کړي ته مکمل اوږي د اویل کول پکاره ځکه چې دی داسې به زموږ د ملک جی ڈی پی وګورو نو هغه هم زیاتی کی ورسره ورسره د روزګار ماوی کی بہم جڑی گی.
زمانوں لالی زرفشاہ دے اور ز عمدل تکی پہ خواب پختونخوا کے اسے گم دا ما دومر ٹائم ما دل تکی دا سے سنو لی دلی چے دا سے انٹرپرنورز دی راغلی دی کار کئی اور دومر اگے چ دے نو پل ڈیزائنز او اگے کی ٹیلنٹ او او هغه پټ پوتو موږ نو لیدلې. موږ نور سایډون ته لیدلې دي خو پېښور سایډ ته موږ نو لیدلې. نو موږ ډېر زیات موږ انجوای کړه. هر څه دا هر څه پکار د چوشي چې خلک چې دی یو بل سره سوشلایز کول از د کی یو بل سره چې ملاویدل شروع شي.
خبر مردم کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو ٹی وی دایو ساتھ خبری خوراؤنم پر دیزا کے پائے ترسی گی ستاف نخلو جزا دلا فمان.
Oh.